Nossa, lieber Chat.
سلامونه له غرمی مخکل لاس بجی شپیزه سفیو لاستانگ زایمو ده آزادی رالوی ده پروگرام تخراغ لاست بایم پیل پا خبرونو کهو ده طالبانو ده حکومت ده بحرانوی چهار وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقیوهی افغانستان تا بشری مرست باید داسی تنظیم شه چه ده خلکو پر جوند مستقیم اغیز ولری ده طالبانو ده بحرانوی چهار وزارت مرستیال ویندوی زی احمد تکل پرون پا چور تیوتونو که لیکلی امیرخان متقی ده خبر ده افغانستان لپار ده ملگر ملتو لزانگری استازی روزو و اتون بای واسر پکتنه که وکره د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس په افغانستان کې 38 میلیونو زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې له افغانانو سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب خبره کوي چې د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفتس تیر کال ویلي وو طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی دا اونۍ په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د بندېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د سږ کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د 2,3 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتو د ادارې پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې په مې میاشت کې د نږدې 2,000 په سختي خوارځواکۍ اخته ماشومانو تداوي کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر جون په وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 ته رسیږي او د هغو اکثریت تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری کرکټ لیګ د رسمي ویب پاڼې پر اساس د هغې مسابقې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان پکې لوبیږي ټکټونه مخکې تر مخکې پلورل شوي دي. ټاکل شوی راشد خان د افغانستان او بنګلادیش له 2 سیالیو وروسته امریکا ته لاړ شي او په لومړي ځل د امریکا د کرکټ په تجارتي لیګ کې ولوبیږي. راشد خان ممبئی انډینز نیویورک ټیم ته لوبیږي او لومړۍ مسابقه به یې په شمالي کارولینا کې د روانې جولای میاشتې په 23 نیټه له واشنګټن فریډم لوبډلې سره وي. په دې لیګ کې چې میجر لیګ نومیږي او پرون پنجشنبه پیل شو شپږ لوبډلې ګډون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یو نیم لک ځوانان د افغانستان په قانونو کې په کار بوختي. دا خبره پرون په هرات کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاري زبیر رحیمی د بې روزګارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې. د طالبانو ویاندوی ویل د دوی حکومت هڅه کوي د نورو قانونو په استخراج سره ځوانانو ته د کار نور فرصتونه برابر کړي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د قانونو استخراج زیات کړی او په ځینو مواردو کې قانونه د نورو چارو په بدل کې په قرارداد ورکړي دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکی وایي په 10 کې شاوخوا 13,000 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. مهر خبری آژانس پرون د دغه ولایت د پولیسو د مشر مجید شوکا په قولو ویل دا افغانان د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. په عین حال کې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ادعا کړې چې په ایران کې تر 5 میلیونو ډیر افغانان میشتي. او پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان طارق رفیق په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دیره دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغان طالبان دغه اداره دوي. پاکستانی رسنیو طارق رفیق په خیبر پختونخوا ایالت کې د بریښنا په پروژه کې پر چینایي انجینرانو د حملې طرح بللی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کونړ کې د ټي ټي پي د دغه قومندان وژل کېدل تایید یا رد کړي نه دي. خبرونه مو اوریدل کولی شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام اول مطلب ده: لسګونو افغان خبریالانو، مدني او سیاسي فعالانو او د پوهنتون استادانو له ټویټر وغوښتل د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي، وروسته له دې چې میټا کمپنۍ تیر کال په فیسبوک کې د افغانستان د ملي ټلویزیون باختر خبري آژانس فیسبوک پاڼې بندې کړې او د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو مخه ونیوله. طالبانو ډیره ټویټر ته مخه واړوله. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
ټویټر ته د شکایت کوونکو افغانانو په لیک کې ویل شوی چې په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو او حقانی شبکې فعالیت هغوی ته لاره هواروي چې خپلې افراطي ایدیالوژۍ ته تبلیغ وکړي او لا ډیر تشدد، کرکه او تروریستي اقدامات وهڅوي. د افغان مدني او سیاسي فعالانو او خبریالانو په لیک کې هم دا راز راغلي له ټویټر څخه د کار اخیستلو لپاره طالبانو ته اجازه په نړۍ کې د دغه پلیټ فارم حیثیت کمزوري کړی دی. هشپت رادفر چې خبریال او مدني فعال دی تیره شپه آزادی رادیو ته وویل چې دا لیک دوه هدفونه لري.
یو دا چې د نړۍ سترو خبري او معلومات رسوونکو پلیټ فارمونو ته یادونه وکړو چې
د طالبانو په شان د بیره اچونکو او سختدری د جریانونو د رواني جنگ او تبلیغاتو وسیله نشي. دوهم او لاسرګند هدف دا دی چې همدا کسان چې په لیک کې نمونه یاد شوی اکثره په نړیوالو بندیزونو کې شامل دي. نو په لومړي ګام کې لږ تر لږه له ټویټر څخه چې په نړۍ کې د اطلاع رسولو یو غښتلې وسیله ده د هغوی لاس لاند شي.
د
لیک په یوه برخه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویندوی سعید خوستی ټویټ ته اشاره شوې ده. د سش کال په سور میاشت کې په خپل ټویټ کې د طالبانو هغه منتقدان چې له هیواد د باندې دي په مرګ واشلی وو. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد همغه مهال آزادی رادیو ته وویل څه چې ښاغلی خوستی ویلي خپل شخصي نظر دی او نوموړی نور د طالبانو په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري. د سیاسي چارو شننکې داوود مایار چې طالبانو ته نږدې بلل کیږي وایي چې کلونه مخکې طالبانو ته د یوې جنگي ډلې په سترګه کتل کېدل، خو اوس طالبانو حکومت په لاس کې لري. دی وایي ټویټر ته ګوته په شمیر کسانو شکایت کړی او وایي
اوس دلته افغانستان کې یو نظام ده، طالبان کومه جنگي ډله نه ده. طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت اوس یو نظام ده. دوی تر ډېره کچه پورې سیاسي اړیکې نړۍ سره لري. دغه کوم کسان چې قانونو په لاره چوي د دو تعداد په دې اندازه زیات نه ده چې د خبري ارزش پیدا کړي.
په ټویټر کې د طالبانو د بندیز لپاره لسګونو افغان فعالانو وروسته له دې د ټویټر ادارې ته لیک واستاوه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی په یو ټویټ کې ولیکل چې ټویټر تر نورو خواله رسنیو دوه برابره مهم دی. د لیکلي د ټویټر لومړی امتیاز د بیان ازادي ده او دوهم امتیاز اعتبار او عمومي توب دی. انس حقانی هم دراز ویلي چې ټویټر د میټا په شان د نزغم پالیسی نه لري ځکه نور پلیټ فارمونه ځای نشینی ولې. خو منتقدان وایي انس حقانی په داسې حال کې د بیان د ازادۍ په خاطر ټویټر ستایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو سره د بیان ازادي سخت محدود شوې ده. د طالبانو له واکته رسیدو نږدې یو کال وروسته میټا شرکت په خپلو دواړو پلیټ فارمونو فیسبوک او انستاګرام کې د ملي تلویزیون او باختر خبري آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دي اکاونټونه بند کړل. میټا ویلی و چې د خطرناکو تنظیمونو د پالیسي او په دلیل دا اکاونټونه بند کړی دي. طالبان د خپل نظرونو اقداماتو او خبرونو لپاره له ټویټر څخه ډیر کار اخلي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد حتی د طالبانو تر واکته رسیدو مخکې په ټویټر کې فعال و. یو شمیر افغانانو تیر کال هم له ټویټر څخه غوښتي و چې د طالبانو اکاونټونه بند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلملار بنسټ مسول متی ولاوي ساو نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر په واشنگتن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متی ولاوي ساو دغه نیات پیدا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی. د بل سال کې د چدي متی ولاوي ساو خپلوان او د یو شمیر نور فعالانو خپلوان چې د طالبانو په بند کې دی وایي د اغوی له برخلیک هیڅ حال نه لري. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي. پاموکړه د نرګس مومند رپورت.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسول متی ولا ویسا چې دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگتن کې موقعیت لري وای متی ولا ویسا د افغان جنو او هلکانو حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې لزده کړو به برخې دي په نستړی کېدونکو توګه دفاع خریدا. فریډم ناو د چارشمې په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متی ولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متی ولا ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت ته اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرزي حفیظي ازادي رادیو ته وویل
خاطر رهایی ویسا او خاطر
خوشی کېدو نه هم د وضعیت په اړه
پرمختګ شته. که څنګه د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې د ویسه د وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، له بده مرغه تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د ویسه برخلیک څنګه کیږي. هیله دا ده چې د ویسه د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر څه تر حل شوه. و متی الله ویسه د روان کال په 28مه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د ویسه سربیره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. موږ د زده کړو د برخې فعال متی الله ویسه، شاعر او انځورګر حسیب احراری، افغاني ول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالانو او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند زبی الله مجاهد د هغو مرستیالانو څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغلاست. زه ملالی بشیر یم، د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. لکوره د باندې د شذو پر کار د طالبانو لبندیزونو ورسته د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو لیک کې د 409 شپېته وړکتونونو د شوونکو د ګوښه کولو اعلان کړی دی. په مکتوب کې ویل سوي چې د هغو کسانو نومونه چې په دغه نوملړ کې راغلي له دندو لرې سوي دي. په دې لیست کې د 409 شپېته ښځینه ښوونکو نومونه شامل دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. دا وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د تیرې پنجشنبه په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سینګارتونونو د بندولو امر په رسمي ډول تایید کړ. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې له لوړو ټولګیو یې درسونه ورته ویل بېدند سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. همدارز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼ شمېر ښځې له دندو ګوښه کړای سوې چې دغه هم د ښځو پر کورني اقتصادي وضعیت باندې فشار راوستلی دی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیت زیات سوی دی او ښځې له اقتصادي ستونزو سر ټکوي، ښځې څه کولای سي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې ګټلو فرصتونه برابر کړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې د بشري حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی حمیرا اکاخیله او اغلی نفیسا دانش میلمنی دي. اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی نفیسا دانش دواړه لمر سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. اغلی نظامی، تاسو څخه به اول پښتنه وکم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو په نظر دغه شته چې لداندو ګوښه سوي او په دغه ورستی پریکړه چې د طالبانو د ټولنکار او ټولنیزو چارو وزارت کړي د چې وړکتونونه بندوي او ولدی سره به د 409 شپېته ښځینه کارکونکو کار له لاسه ولاړ سي، ستاسو په نظر دغه د ښځو اقتصاد ته څومره ضربه رسولای سي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنه میلمنه ته زړه له کومه احترامات وړاندې کوم. همدارنګ د رادیو ډیرو او درنو اوریدونکو ته یقینا چې که ورته ځیر شو د دوه کالو کې هغه مشکلات چې په افغانستان کې په ښځینه وو باندې راغلي دي او په مجموع کې د افغانستان په خلکو باندې راغلي دي چې هیڅ د تخمین وړ او د منلو وړ نه دي. ځکه تاسو نه چې هغه ټولنه چې ما بار بار د خبر کړی دی چې په هغو کې جنگ، په هغو کې بدبختۍ او څلوېښت کاله تستی و بولې چې هلته بدبختۍ تېرېدلې، تېرې شوي دي او څومره کونډې، ړندې، یتیمان او څومره مشکلات ورسره زیږېدل شوي دي د جنګ له لاسه، څومره مشکل منځته راغلی دی. او هغه مېرمنې چې هغې کونډې دي او هېڅ نفقه، د نفقې لپاره کوم څوک نه لري، زوی نه لري، مېړه نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، او د کور نفقه، د کور مسؤلیت ټول د دې په غاړه دی. هغه یک اولاد غرد دی که ورده یا د ارڅې داسې ومنو چې د اولاد یې په سر سیدلی. دا خو من حیث د بشر، من حیث د انسان، حق لري چې ژوند وکړه، حق لري چې وخوري، حق لري چې واغوندي، حق لري چې وګرځي، حق لري چې یو کور کې ژوند وکړي، کرایا ورکړي. مګم کله چې د غیب باندې د کار دروازه تړلې کیږي، د کار ته نه پریښودل کیږي، سفر ته نه پریښودل کیږي، نو واضح خبر ده چې د یو بشر ناورین منځ تلونکی دی او ته دو چرغلی هم دی. نو زه فکر کوم چې ته دو به د ښځو د اقتصاد مسله دلته سي نور موږ هیڅ هم نشو بیانولی. واضح خبره ده چې هلته د ښځې اقتصاد هیڅ مانا نه لري، د ښځې ژوند هیڅ مانا نه لري. نو که په خپله د افغانستان خلک هغه کنر دي که ښځې دو مسلې ته په خپله توجه ونه کړه، موږ نه په نړیوالو باندې سر ترسولی شو، نه یې په امسایګانو سر ترسولی شو. دا د افغانستان د خلکو د ننه مسؤلیت دی چې باید هغوی په خپله دا مسؤلیت ومیني چې دلته که دا میرمن نن چې هیڅوک نه لري، دا خو خیرات نه شي ټولولی، د سرک په سر خو نه شي کېناستی، د دو ځای چې سرک په سر ناست دی خیرات ټول کاښه دی، او که دا دی چې په یوه اداره کې په عزت څه کار وکړه او خپل هغه حق حلال روزي لاسته راوړي. نو د ښځو د اقتصاد په هکله زه هیڅ بیان نه لرم، زه ځینو څه ووایم، خو هر څه په ولاړ دي، نه د کومه به د دې اقتصاد تقویه شي. رسې چې د څومره به دا کینی ګنډل به وکړه او د ګنډلو د هغه نه به دا پیسې په لاس راوړي، دا به ځان پرې وساتي، اما دا ګنډل به دا چاته کار چې د افغانستان اقتصاد په غو رقم دی، خلک هغه وس قدرت نه لري، لیا خپل ځانونه وساتي، نو هغه نه بشي کړلی چې شوقي ګنډلو تام دی هغه ورکړه، زړونه ورته ښه کړه. زه دا یو ډېر غټ ناورین وینم، او چې ورځ په ورځ دا ناورین مخ په زیاتېدو دی، دا یو بشري حق تلفي ده، او دا د بشر په مقابل کې خیانت دی چې دا ولو که موږ خپل افغانان دوته ځانونه نه هغه کې وهوښیاري وو، ولو که په نظام کې دي او که په نظام کې نه دي، باید هغه کسان چې په نظام کې نه دي باید ورشي ټول شي، په دو باندې هغه منطقي دلایلو ته مخه کړه. کدا خزه چې نن په کور کې نه ده، د هم سنجولې ده، صحیح ده، یو تعداد به هم نارینه کار کوم به ښځه کار کوم، ډېرې زیاتره یې کونډې ورنډې دي، زیاتره داسې مېرمنې دي چې کونډې هم نه دي، پیغلې دي، پاتې دي، پلار نشته، مور نشته، ورور نشته، داسې یتیمه پاتې شوې ده. نو هغه به څه کا؟ نو دا سوال خو باید موږ د اوسني نظام نه وکړو چې خی پس د دو مېرمنو سرنوشت څه کي، دا ته کومه به هر څه په بسته کي بې مېرمنو نه خو کورم نه آبادي. نو دا یو ډېر خطرناک حالت دی چې زه هېڅ ورته بیان نه لرم.
مننه آغلی نظامی. آغلی نفیسه دانش، تاس څخه به بله پوښتنه وکم، تاس د آغلی نظامی خبرې واورېدلې، دوی د هغو ښځو اقتصاد ته اشاره وکړه چې په دغه وړکتونونو کې دوی کار کوي او مالیمانې دي، که د هغو ښځو په اړه باندې خبرې وکړو چې خپل کوچنیان یې و دغو وړکتونونو ته وروړل، ستاسو په نظر په داسې حال کې چې ښځې په وړکتونونو کې کوچنیان نسي داخلولی یا نور یې خپلې دندې هم له لاسه ورکړي دي، آیا فکر کوئ چې دا پر دوی باندې یو اضافه فشار راوستل دي چې پر کور باندې کښېني او کوچنیانو ته، ځکه چې که کوچني ته کوم ځای نه وي مهیا چې هلته کوچنۍ ورسي او زده کړه وکړي پکښې کې او مور یې ولاړه سي کار وکړي، نو دا ستاسو په نظر آیا د ښځو اړ ایستل نه دي چې په کور باندې کښېني ټولې؟
سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او ګرانې مېرمنې ته، هیله من زه یم چې ټول به روغ جوړ اوسېږي، اګر چې د رواني حالت خو موږ روغ هم نه یو او ډېر په بد حالت کې استمو، نو هیله من زه یم چې بیا هم په دې حالت کې چې ځان وساتو یو څه وکړی شي وطنوالو ته. اولې نه دا یو ډول فشار دی چې په ښځینه باندې راوستل کېږي، یعنی ښځینه یې تر هغه حالته پورې محدود کړی چې دوی وایي چې یعنې تاسو کوچنیان لرئ، نو وړکتونونه هم موږ په تاسو باندې بندوو او کېنې الان کې چې یو مېرمنې د مشکل نه دوی ځان نه خبرې، یعنی څوک نه خوښوي چې عیش ارام ولري، قرار په کور کې کېني، خو حتماً دا مېرمنې د اقتصادي مشکلات لري چې د خپلو کوچنیانو سره حتی راوځي کارون لپاره. نو ته چې وړکتونونه بندوې، زه اوس دیو ته حیرانه دې باندې یم چې یعنې دیو دا وړکتونونه په کوم اساس باندې بند کړي دي؟ دا بیا د اسلام په کوم ځای کې راغلی ده؟ یعنی موږ خپل پیغمبر دایي لوی کړی دی، هغه خپل مور یې نه دی لوی کړی، هغو ته شدې دایي ورکړي دي. دا بیا د اسلام په کومه کرښه کې راغلی چې تاسو وړکتونونه بندوئ او راځئ خزینو باندې هر ډول فشار اچوي. یعنی دا ډله چې راغلي دا ورته وایي چې دا هیڅ اسلام سره نه زموږ د کلتور سره برابر دي. دوی یوازې یوازې صرف د دې لپاره راغلي چې په ښځینو باندې فشار واچوي، د همدغې لارې باندې زموږ مبارک دین بدنام کړي او بالاخره یو داسې بحران چې زموږ په وطن کې راوړي چې بیا یې موږ نشو کولی چې راکنټرول کړو. د دې لپاره وطنوال باید راجم شي او ووایو چې مثلا تاسو د وطنونه ولې بندوئ. په یوه اداره کې یو ښځه کار کوي، خپل ماشوم ځان سره راولي، بهتره دا ده چې هغه ماشوم په عیش او آرام او په صحیح فضا کې اوسېږي که نه تاسو دا فشار راولئ چې یعنی ځینې ښځینه به وکړلی شي چې په خپل ماشومان کور کې پرېږدي، خو هغه به یو بد حالت سره مخ وي. ماشوم د ماشوم په حق کې به څومره ځورېدنه یې ښځینه نه شي کولی چې یعنی خپل ځانونه د هغه اقتصادي برخې نه وباسي. همدې په خاطر باندې مجبوره دي چې وظیفو ته لاړ شي. نو کېدای شي خپل ماشومان کور کې پرېږدي، یو بد حالت سره یې پرېږدي، خو بهتره دا نه ده چې په روغتونونو کې اوسېږي. زه وایم چې دوی په کوم اساس باندې دا روغتونونه بندوي او ولې په ښځینه باندې دومره فشار راوړي. دوی ته ښځینه اوس څه ویلي دي؟ که حجاب یې ویلی دی، مراعات کړی دی، هر څه چې دوی ویلي هماغه څه وکړل، خو بیا هم دوی د ښځینه سره هغه خپل تبعیض کوي او د خپل تبعیض نه هېڅ لاس نه وړي. تبعیض څه کوي؟ داسې یو ظلم ده چې یعنی هغه عربو به هم په خپل تورتم دوره کې په ښځینه باندې داسې ظلم نه وي کړی لکه دغه خلک چې کوي.
اغلی دانش زبرت تاسو ترځم مننه. اغلی نظامی تاسو واوریدل د اغلی دانش خبري. یو پښتنه په دې کې دغه هم راماسته کیږي چې د وړکتون هدف یوازې دغه نه وي چې شزي وکولای شي کوچنی ورولي حالته پرېږدي، بلکې دا هم دی چې حالته کوچنی درس وایي، زده کړه کوي او د خپل ژوند هغه لمړی د زده کړو او اولين بهیر د همغه ځای څخه پیلېږي چې دا بیا کوچنی اماده کوي چې مکتب ته لاړ شوونځي کې په یو ټولګي کې څنګه برخورد وکړي، څنګه کښین یا د هغه در مخه چې دی یو ټولګي ته ځي یو څه زداوي. ستاسو په نظر دغه څومره د کوچنیانو پر راتلونکي باندې تاثیر کوي چې هغه د وړکتون دغه هدف دی چې و مکتب ته آماده کی؟
ډیر زیاته مننه مېرمن بشیر. کور ودان یقینا کورکستانونه خو د مکتب هغه اساسي بنیادی مرحله ده چې کله تاسو یو ماشوم د آماده کوي، تاسو خبره چې څه رقم کینی، څه رقم خپل قلم په لاس کې واخلي، څه رقم در خپل درسونه خپل فایل کا، دو ته هغه د اجتماعي ژوند خوونه درسته ده چې اولینه معلمه ده، اما که مور با سواده وی، که مور تحصیل کرده وی درست ده. بیا هم ضرورت دو مسئله دو مرحله دو وارشته ده چه ور باید کودکستان تا یوردل شی پا یو ده کور ده ننه ده ماشوم که ناسته لولتی دل ده، یو ده ماشوم چه بیخته پا طوله نکی اغا کارت پورته کی یا مکتب ته چی یا ده غطانو پکت کی کینی یا یو مجلس که ناسته یاد د قلم نیول، د قاشق نیول، چې څه رقم د قاشق پلاس کې ونیسي، څه رقم قلم پلاس کې ونیسي، څه رقم د مشران او کشران او احترام وکا، د هغه ټول څه دي چې اوله مرحله کې ماشوم ته ورښودل کی او بل ماشوم دو ته روزل کی چې لږ حداقل هغه د کور د محیط تر ووزي، د ټولنې د خلکو صدای باید با جرات او سکور کوي، کنځوکي باید جرات دو ولري چې کینی ولټي خبرې او درس ویي او په مکتب ته چې مکتب ته شاملی بل ورځ هلته په بوغو چغارو نه وي، د معلمې نه ونه ډار شي، د صنفونه ډار شي، د درسونه ډار شي. یعنی یو اساسي او بنیادی تداب دی د ټولنې او د مکتب دی. اول کې مکتب ته یو اساسي تداب دی چې مکتب ته وړ آماده کوي، دوام ټولنې ته یو سالم اولاد تربیه کی او روزل کی او تقدیمی. نو زه فکر کوم چې د کودکستانونو بندول د په هیڅ حصولو کې نه دی. کودکستان یې بند کړه، ماشوم یو ځای بدبخته شو، معلم بل ځای بدبخته شو، هغه مور بل ځای بدبخته شو، بدبختي په دو معنی چې هوس هسر مخ ته او ترقی ده. اوسنه تمدن اون تا چه مو دیر شد تاسو بینه چه دغه ماشومان دی، چه دغه کودکستانو که هم دغه میرمنی دی چه پا خپلو کرو پا خپلو دفترو که نن دی کار که نن ده واره ماشومان دی چه سبا ورد زوانان دی اغا که نر دی ورکی دی کنجونی دی. نو کلا چه دای ده اساسی و بنیادی تربیه خیلی خوال طولنه که آباده که ولشی طولنه ده غلینه، طولنه ده فساده، طولنه ده هر منفی اعمال و نرپاکی تاس درسته ده هر مملکت یا دم ځکه په خپل حیثیت یو ځنګل لري په دوکې خو باید بووی د مونږ شویل چې ټول پاک ستره هر څه به حل وي د خبر نشویل. اما بیا هم نسبتا ټولنه دو ته آماده کیږي چې حداقل یو سالم اولاد ور تقدمی یو نرخد مشترکان کار کار ټولنه آماده د ژوند کی نو کده رقم تاسو د خځو مخون مخ نیوای ونی ول شي ماشوم مکتب ته پرینو خدل شي کودکستان ولار نشي مو خو شکر الحمدلله مسلمانان یو درسته ده مو خو ټول خو په مدرسو هم نکی ټول د یو مدرسه وو خلاص نه خو مو باید پیشرفت وکړو مو دغه مادن چې نن یدی د انلاین د مادن چې دی هغه ته ورکوي نورو مملکتو ته د استخراج په خاطر ورکوي ولې د مو خپل نسل ونه روزل شي ولې دا تربیه نه شي ولې په خپل دا ون استخراج نه کړ چې مو بل مملکت ته زارۍ کوچ راشه دا طلبی د یوری دا طلبی ته کیک دو خپل تجاران د مختجاران واخل په نور باندې عزتي نور ورته کارګران د نور مملکت ور تربیلی موتاس کارګران موتاس ماشینونه خدای ته کار نه کا یا مثلا دغه مریضان د افغانستان کم مریضان پاکستان ته روان دي ان ته روان دي نور مملکت ته ټول ورځ مریض سمندی وی خواله مخسام ډاکټر تربیه نو کوشش د بل د احتیاج ولی مخ بل ملک ته د دست او شکل لاس وود نه کوچه هغه اساس او بنیاد ته کار وکا نه چې د مخ پیسې د مخ مغزونه د مخ هر څه د مخ نو تختی اوس که د مریضی په نامه څوک چې هم یو کوټ پیسې بل مملکت بل بودیجې د نورو بودیجې ته واستي که د تحصیل لپاره چې عین شی ولی موږ دا زمینه په خپل مملکت کې مساعد نه کړو. ټول مسلمانان یو ټول انسانان یو ښځه هم انسان ده نارینه هم انسان ده د کور د آبادولو په خاطر باندې پلار مور لټي خپل زوی ته واده کوي کور یې آبادي و خو کوری چا واده وی کور مړنګ نشه خو پرېږدی چې باسواده ښځه وي پرېږدی چې باسواده اولاد وروزل شي هغه چې نن د کور د آبادۍ فکر کوي باید همداسې د ټولنې د آبادۍ فکر هم وشي ټولنه هم باید آباده شي ته کومه به موږ د غلو ته کومه به موږ په جنګو پسې منډې وي په جنګ باندې کابلدلی نن به افغانستان ګل و ګلزار و اما ورځ ته بلې موږ بدبختۍ ته کش کوي اوس دا بدبختي چې موږ نه وړ پرېږدو نه زوړ پرېږدو ټول قلفي وو دا یو څه دي چې ډېره خطرناکه پایله به افغانستان ته لري نه نړۍ ته موږ نه نړۍ ته اوس اختار په افغانستان نشو ورکولی چې افغانستان که امن و تاس امن یې که افغانستان ناامن و تاس ناامن یې هغه دې موږ ولیدل چې نړۍ دې موږ سبازي وکړله که نړۍ دې موږ سبازي نه وای کړې نو خو دا خبر به باید عملي شوی وای
مننه
ولیدل
بله آغلی نظامی مننه آغلی دانش د آغلی نظامی د خبرو په دوام استاس ته پښتنه کوم تر دې مخکې چې د وړکتونو ته باندې دو امر وسی طالبانو د ارایشګاو یا سنگارتونو کسانو ته وویل چې دغه سنگارتونونه باید بند سي دوی د دغه سنگارتونونو یا ارایشګاو د بندولو یو امر ورکړ ارایشګاوی تر دې مخکې چې هغه موده چې طالبان ور کړی تر هغه مخکې په ځینو سیمو کې بندې سوې ځکه چې ښځو لبیری دغه کار کړی دی ستاسو په نظر کله چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو یو لامل دا دی چې د زوم له کورنۍ څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدلې آیا فکر نه کوئ چې دلته بیا هم د نارینه ښېګڼې ته پام سوی دی او آیا هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي هغه مصرف نه دی
منا ډېره زیاته اخي خبرې ته مې اشاره وکړله دوی همیشه هغه مفاد ته فکر کوي چې نارینه هغې کې ګټه لري مثلا دوی څلور پنځه څلور درې دوه ودونه کوي هغوی ته فکر نه کوي هغه نور مصارف شروع کوي هغوی ته فکر نه کوي بیا دوی راځي د ارایشاو د سنگارتونونو مصارف ته فکر کوي تاسې یارې لاړ شئ سینونه وکړئ د خلکو د کورونو ځان دا اوس کله په دغه منځ کې چې اوسېږم هغه د سنگارتون مشرانو پېژنم هغه سنگارتون خلک پېژنم کندی دی بی سرپرست کورنۍ دی یوازینۍ لارې همدغه لاره وه چې دوی خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوله دي خپل اولادونه یې ساتل په کور دی په حیا ښه په ننګو په عزت یې ساتل تاسې راځئ د هغه بغیرت میرمن نه راځئ خپل کار اخلئ هغه خپل په غیرت باندې ولاړه د خپل کار کوي ول بیا تاسې راځئ د هغه د کار باندې بندوئ افسوس په غیرت شه افسوس په دغه کارونو شه فکرونو شه چې تاسې کوئ بل خبر ده چې تاسو څنګه تون بندوي او وايي چې دوی پیسې لري واخلي مهرباني وکړه دولت یې راشه دلته ورته لاهي جوړه کړه چې ستاسو دومره قیمت دې دومره قیمت دې نه تنها څنګه تون ته هر یو ته باید قیمت جوړ کړي ته مثلا سلمانۍ ته هم باید قیمت جوړ کړي نورو ګوراکي توکو ته وګوره چې په اسمان کې ګرځيږي هغه ته هم باید قیمت جوړ کړي ته دولت یې ښځینه او نارینه ټول سم ملت دې دلته باید دواړو سره تعصب او تضاد فرق ونشي تبا دل تراشی دوار کا مساوی ډول باندې فکر وکي دا چې کارونه چې نارینه کوي هغه فزول خرچانه چې نارینه کوي هغه په پام کې ونی سه هغه کنټرول کنه دا چې پارکونه د خزینه باندې بند کړو خزینه او زی نزی ولی نارینه دې ښه هیشانه دې کوي نارینه دې خپل ذهن آراموي نارینه دې ورزي پیسې دې کې مصرفوي هغه فزول خرچینه دا ولی خزینه دې نه ورزي خپل ذهن آرامتیا ته هغه هیڅ ضرورت نه لري او څنګه چې دې ونه کړو چې هله څنګه ټول کې پیسې دې اخیستل کېږي یا د نارینه او مصارف ډېر کېږي ولې نارینه کولی شي چې دوه ښځې وکړي درې ښځې وکړي ودونه هم وکړي نورې عیاشیانې هم وکړي خارجي سفرونه ستاسو غوندې هم ولري د خلکو وینې دې هم وڅکي ولې دا هېڅ خبره نشته مکتبونه دې پیبند کړو نانیز د درس وایي ښځینه دې نه وایي ولې په کوم اساس باندې تاسو څه ښځینه اخر څه ویلې دي تاسو ولې دومره ناانصافه خلک یاست
تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته تاسو سره یو
د انجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ سوره د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هلا چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره ماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی روانه ده او زموږ سره ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او نفیسه دانش دي اغلی دانش تر هغه وخت پورې چې بهرام نظامی صاحب له موږ سره بیرته وصل کیږي زبستاس خم دغه پښتنه وکم د هغه هنرونه چې شذي په خپل لاس کې لري او د سنگارتونونو په باندې دو یا د نور لکه وړکتونونه یا نور لار چې د دوی پر مخ باندې تړل کیږي دوی دغه هنر او خپل معلومات یا د ذکر چې دوی کړی دي څنګه پر لار اچولای سي چې بیا هم په یو شکل نه یو شکل د خپل کورنۍ سره مالی مرسته وکړای سي
تر څو چې زه خپل چاپیریال کې معلومات لرم او دغه خلک چې زه پیژنم له نږدې مې سره کتلې دي نو دوی یوازینی لارې ارتزاق پاتې دي چې خپل کور کې دغه هنر ته ادامه ورکړي او یا هم هغه خلک چې دوی مشریان ول د هغوی کورونو ته ورشي او دا هنر ته ادامه ورکړي نو تر کومه ځای چې زه د سنگاپنونو برخه کې معلومات لرم دوی هم داسې یو څه لري خو هیله مند یم چې په دې برخه کې هم متخان دي جات نشي ځکه دا خلک هیڅ داسې خلک نه دي چې د خزینه او فشار نه یعنی لاس واخلي نو دا او وړکتون په برخه کې زیاتره خزینه چې د غزي وظیفې ته ځي نو هغوی کورونو کې ورته خزینه ونیولې دي مجبوره دي یا هم ځي کورونو ته ولې په ډېر بې اعتبارۍ شکل باندې دوی خپل د اولادونو په مقابل کې ډېر زیات مسؤول دي هغوی وایي چې زده کړه ورکړي کورونو کې ورته استادان یې نیولي دي چې تر څو دوی په زده کړې ورکړي او دوی خپل کاروبار ته ادامه ورکړي نو په دې شکل باندې دوی هم کوشش کوي چې هغه خپل هنر له یادونه به ځکه سنگار کول او نور هنرونه چې دي دا د وخت په تېرېدو سره چې کله یې څوکونه کې نو دا له یادوي دي یا د ویښتانو جوړول یا دا چې نور څه دي تنه د سنگارتونونه په دې برخه کې نه و چې یعنی سنگار و ویښتو د نور بلکې دوی د جلدي برخه کې ډېر زیات کار کول یعنی دا چې ډېر برخه وي چې دوی کار پکې کول هغه برخه باید بار بار دوی تکرار کړي نو دا هم په خطر باندې زیاتره خلک چې دوی نو هغه مجبور شي چې خپل کورونه کې هغه خلک چې د مشتریانو هغه راوغړي خپل کورونه کې دغه برخه خلاص کړي او ځینې هم ورکوای چې مثلا تاسو کومه غواړئ نو یو مشخص ځای ته مثلا پولیس یا ملزه هغه ته ورځو نو په دې شکل باندې د خپل کورنۍ اقتصاد منیجمنت کې خو د دې نه کېنی د برخه کې مبارزه وکړه د زمونږ حق دی باید مبارزه سره وکړو د دولت باید ټول کچولي کاری برخه د مونږ اخیستل کېږي یا حکومت اساس موږ ته دغه خان تاسو جوړوي چې مونږ دغه کاری فرصتونه اخلي مونږ حق لرو په هر حالت باندې دا دی انسان حق د کار کول ژوند کول یعنی تاسو هغه ژوند کول حق مې ناخلي زمونږ بچیان د توګې کینی زمونږ کورنۍ سرپرست ضرورت لري تاسو هر یو لیس جوړ کړئ چې دا خلک چې کارونه کوي یعنی دې هغه اصلي هدف څه ده دې هدف یوازې یوازې د کورنۍ ساتل د کورنۍ سالمه تربیه ده بل هیڅ هم نه ده په دې سره جامعه هم زمونږ خرابېږي زمونږ کورنۍ هم فقر تولېږي اخر د ټول خلک سره کوم تراوی دي خیر به وغواړي که تاسو داسې وړه کو مقصد مداوی نو دې مقصد کې ډیر زر کامیاب دی کنه مقصد مداوی چې جمعیه مرفات ورسیږي خپل په ستاد باندې ودی کې نو کاری فرصتونه ولې خلکو نه بندوي هغه هم د خزینه ورسنه دلته کوم دی دلته ځکه مجبور خلک دي چې معلومه مایوب خواندان دي نشي کولای سر پرستی وکړي کورونه یې کوي دا په خاطر باندې وایي مجبور دي چې خپل کورونه سر پرستی په ماړه واخلي په هله باندې چې دې برخه کې دولت تل فکر وکړي که فکر نه کوي نو دا خبره به شخړو ته وځي او بل اخر دا خبره به حتما داسې یو ځای ته رسیږي چې مونږ به یې مخه نشو نیولی
اغلی دانش تاسو یادونه وکړه چې شذې ک په د خپل رښتو کې چې د دوی زده کړې کړې دي او د خپل هنرونه تر لاسه کړې دي ک په دغه کې دوی پریکټیس ونه کی یا عملا نور کار ور باندې ونه کی د دوی څخه به هیر سي په دې برخه کې شذې خپل څنګه یو شبکره مسته کولای سي چې دغه هنر چې دوی لري نور ته هم ور زده کړي او دا چې په غیر رسمي توګه باندې یو دا چې شبکره مسته چې شذې له یو بل سره هم مرسته وکړي او لکه تاسو ویل چې د کورونو څخه بیا دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړي
او اوس خو خدای نړۍ د انټرنیټ لارې سره وستل دا په هغه ګروپونو کې هم خپل اډی ما ماشاءالله په جنا یعنی اوس خو د څومره کوشش کوي شاید خندونه او سمخه تکلیف وو مخې نشلی ولې ځکه دوی په واتسپونو کې په انستګرام کې په ټلګرام کې همدارنګه په فیسبوک کې دوی ځینی ګروپونه رامنځته کړي دي چې هغه سره وړیا ډول باندې دا خزینه کولای شي چې خپل سنگارو داسې نور مرحلې دي چې هغه زده کړي نو د دې لارې نه هم کولای شي چې یعنی ګروپونه رامنځته کړي او دوی سره یو بل سره وصل شي او پریکټیس هم وکړي او خپل هغه هنر هم یادونه وکړي او نور ته هم هنر ورزده کړي بل د دې تر څنګ باندې کماغه د کورونو نظریم یعنی کولای شي خپل کورونو کې هم مخته یوسي خو لاس دې ناخلي دوی حق ده باید ماغه د کورونو کې دوی کار کوي دا دوی حق ده یعنی خپل هنر ته دي پای ته یعنی دې مبارزه دي چې زما یو ځینی لار وی وځنی نظریا او صدا ده چې تاسو د اجتماعي شبکو لاري کولای شي خپل نشان چې کور کې هم وکي کولای شي ویډیوګانې په اجتماعي شبکو کې نشر کړي خو لاس ماخلي دې نه چې تاسو هغه کاری ست بیا کار زمينه طبن لکي نه باید دتا قناعت ورکړل شي او د مکتوبونو په شان د غیر اجازهانو یا د وړکنيو دروازې ونه تړل شي د مبارزه وکي او پریک به شي دروازې د برخې خلاصې شي او حتی هغه دروازې چې د مکتوبونو هم بندې دي باید موږ خلاصې کو یعنی دغه برخه کې یو ځینې لار او فونټه صرف انټرنیټ ته چې په شمه شبکاتو کې موږ خپل کارونه مختلف
مننه اغلی دانش اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې زموږ د خبرونه دریمه ملمنه اغلی همیرا اکاخیل هم له موږ سره د ټلیفون لاري له استودیو سره وصل شوی ده اغلی اکاخیل تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې له تاسو څخه هم ورته پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې پر شوز باندې د طالبانو محدودیتونه زیات شوی دي او په دې ورستوي کې اخیری امر دغه دی چې طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي رئیس ریاست ته یو لیک لیږلې دی او امر یې ورته کړی دی چې د 409 شوونکو دندې باید له منځه ولاړې سي. دا هغه ښځې دي چې په وړکتونونو کې یې کار کاوه. د دې تر دې مخکې د ارشګاو د بندېدو امر سوی و چې په دغه برخه کې هم تر ډېره ښځې زیانمنې سوې ځکه چې ښځو په دغو سینګارتونونو کې کار کاوه. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې دا ډول محدودیتونه رامنځته سوي دي ښځې څه کولای سي چې یو بل ته لاس ورکړي او دغه هنرونه چې د دوی زده دي یو بل ته ورزده کړي او یوه شبکه رامنځته کړي یا یو ډول کوپراتیفونه رامنځته کړي چې د خپلو کورنیو سره مالي او اقتصادي برخه کې مرسته وکړای سي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته، غیدی چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو او ټول دوستان او نړیوال په دې پوهیږي او هر ورځ د ښځو د محدودیتو او یا قیداتو په هکله فرمانونه او دغه بندیزونه ډیریږي، نو په داسې حالت کې د ټول لپاره د تشویش وړ ده، خصوصا هغه خویندې چې فعلا په افغانستان کې دي او دوی کار کوو بیرون د کور نه، که مکتب و که پانتونونه و که مؤسسات و که دولتي کارونه و، یعنی په هره برخه کې چې دوی مصروفیت درلوده دا ټول په کور ناستې دي او هره ورځ موږ د یوې نوې خبرې د یو نوي بندیزونو شاهدان یو. زما په نظر دغه بندیزونه نه تنها دا چې ګټه نه کوي د ټول لپاره د تشویر شوړ ده، بلکې ورځ تر بلې ستونزې هم ورسره راپیدا کیږي. که اوسنی نظام په دې فکر کې چې موږ په ښځو باندې بندیزونه ولګوو، دا به د دوی په نظر یا د اسلام له نظره ښه کار وي، خو زه فکر کوم چې اسلام کې هم داسې نشته او په نړیوالو اصولو کې هم دا نه دي چې مطلق ښځې باید په کور کې نه ول سي. او که دوی مثلا د شریعت له مخې نه غواړي چې بندیزونه ولګي، شریعت هم ځانته یو لار یو اصول لري، یو طریقه لري چې هغه حجاب ده. او د افغانستان میرمنې تل په حجاب کې وي، هیڅوک به حجاب نه دی وتی او نه وزي ځکه موږ مسلمانان یو. او دا بندیزونه که د یو سیاسي هدف لپاره کیږي او د رسمیت پیژندنې مسله یې او ښځې په دې کې ګروګان نیولي، زه فکر کوم چې دا ستونزې زیږوي، دا ستونزې غټوي او دا لاره د حل نه ده. راځئ چې موږ د نورې نړۍ مسلمانو هیوادو ته وګورو، هلته څه اصول دي، هلته څه جریان لري، شریعت د شریعت په رڼا کې د شریعت د اصولو سره برابر خویندیزي خپل او خپل زده کړو ته ولې موږ نړۍ ته داسې وښیو چې افغانستان یو ډېر بېرته پاتې دی د 1000 کاله د 1500 کاله مخکې یو هېواد ده. موږ 1500 کلن تاریخ لرو، موږ لاسته راوړنې لرو، موږ ابر قدرتو ته ماتې ورکړې ده، یعنی اوس ولې بېرته موږ شاته لاړ شو، صفر ته لاړ شو؟ زه ډېره خواشینې یم او هره ورځ چې دا خبرې اورم، بندیزونه اورم، زما پر روحیاتو باندې منفي تاثیر کوي او زه د ژوند نه ناهیلی یم. زه د یو راتلونکي لپاره هیله مند نه یم چې موږ به یو ښه راتلونکي ولرو. زه د هغو نجونو لپاره چې هغه په 11 او 12 صنف کې وي او اوس به هغه فارغې وي، د هغو لپاره ډېر زیات افسوس کوم، ډېر زیات. او افسوس مې هم په دې ده چې هر مشکل جبران کیږي، مګر د درس رشته چې یو ځل خطا سول لاړ لغه نه جبران کیږي. او اوس زه خبرېږم د دوستانو نه یو ورو چې هغه نجونې چې په 11 او 12 صنف کې وي هغه لاړې واده شولې او نور ذاتي هغوی د درس خلاصې دي. زه فکر کوم د دې عواقب ډېر خراب دي او د دې عواقب راتلونکي ډېر تیاره دي او دا یوه غټه تعلیمي او د سواد په برخه کې یوه غټه ضربه ده چې د افغانستان راتلونکي نسل ته پاتې شو. بله مهمه خبر دا ده، تاسو د خبرې په دوه برخه کې، هغه ښځې چې د کور نه وتلی نشي، هغه ښځې چې مالي امکانات ونه لري، هغه ښځې چې یعنی یو ښه مدیریت، یو ښه مفکوره د یو حرفې لپاره لري، د کار لپاره لري، کله چې د کار لپاره وسایل نه وي، زمینه نه وي مساعد او په تا باندې ډار هم وي او بندیزونه هم وي، څنګه به وکولی شي چې کار وکړي؟ آیا دا عملی کارونه خو په آنلاین ګروپو باندې نه کیږي چې موږ دا کارونه مختوي سو؟ صحیح ده، موږ به یو ټیم سو، من بخپل د حقوق لپاره غږ پورته کو، مګر عملی کار چې تر څو ته ځای نه وي او تر څو ته امکانات نه وي، مالی دونر نه وي، مالی امکانات نه وي، دا کارونه په ګروپو باندې یا په ډلو باندې نه کیږي. او بل مهمه خبر دا ده چې موږ او تاسو په خارج ژوند باندې پیږو، هر څوک مطابق د خپل ژوند کور لري، خصوصا موږ هغه خوندې چې په بلاکو کې ژوند کوي، هغوی به څنګه وکولی شي دننه په کور کې مثلا یو ورفا یا یو کار پیل کړي چې یو څلور پنځه ښځې نورې ورسره کار وکړي. زه فکر کوم محدودیتونه او بندیزونه ډېر زیات دي. په داسې حالت کې دماغ مغز کار نه کوي چې موږ څنګه وکولی شو کار وکړو، څنګه وکولی شو خپلې اقتصادي ستونزې حل کړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو اقتصادي برخه کې یو ښه همکار اوسو. تاسو به هم په جریان کې هستی، موږ داسې خویندې لرو چې هغه په کور کې نارینه نه لري، هغه د کور سرپرست ده، هغه هم نارینه مسؤلیت مخته وړي، هم د ښځې مسؤلیت مخته وړي. تاسو فکر وکړئ د هغوی حالت او وضعیت به په څه رقمي حالت کې، آیا دوی کولی شي وچه ډوډۍ هم پیدا کړي چې ژوندي پاتې شي؟ دا هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نشي ویلی.
مننه آغلی اکاخیل. آغلی دانش استاس څخه بل پوښتنه کوم چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې آغلی اکاخیل هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې کله چې امکانات نه وي ښځې به څنګه وکولای شي چې دوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي، هغه که په پټه وي که په ښکاره وي، چې د کوره څخه وي که د باندې څخه وي، ستاسو په نظر آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست که داسې فکر کوي چې نه ښځې کولای سي بیا هم پر دې سربیره چې یو هنر په لاس کې ولري په نڅه باندې دوی کولای سي چې یو بل ته دغه هنرونه ور زده کړي لکه خیاطي یا لکه میک اپ او رایش؟
مننه. دوی لومړی دورانه ده چې په موږ باندې واکمن شوي دي، یعنی مخکې دوره هم دوی په موږ باندې واکمن شوي وو او دا تجربې ښځینه وو، یعنی دوهم ځل ده چې دا تجربه بیا هم په دوی باندې تکرارېږي. اول ځل کې چې دوی کله واکمن شوي وو دوی عین کار وکړلو، سنګرتونونه یې بند کړل، ښځینه وو باندې مکتبونه بند کړل، زده کړې بندې کړلې. هلته زمونږ غیرتي خویندو یوازینۍ لار دا وموندله چې دوی خپل په کورونو کې زده کړې وکړي، خپل په کورونو کې دغه هنرونه چې دي دا یو بل ته ور زده کړي. یعنې زه په هغې دورې په لیدلو سره بیا هم وایم، هغه دوره کې مونږ انټرنیټ په لاس کې نه لرلو، هغه دوره کې مونږ وسایل په لاس کې نه لرل، ولې په دې دوره کې مونږ لرو؟ بیا هم یعنی ښځینه کولی شي چې په خپلو کورونو کې دغه شیان ته ادامه ورکړي. کورونو کې دوی ته څوک مزاحمت نه شي کولی، چې هغه هر څومره ظالم دولت هم اوسېږي، په کورونو کې نه شي کولی چې دوی ته ورځن نه شي ودي وایي چې تاسو څه کوئ. دوی کولی شي خپل په کورونو کې دغه کارونه مخې ته یوسي، خو هو د دوی اقتصاد ته ټول ضربه رسېږي. په دې باندې مونږ پوهېږو چې ډونر نه لرو، مونږ پوهېږو چې زموږ اقتصاد صفر ته رسېږي، مونږ پوهېږو چې یعنی مونږ رواني حالت ډېر خراب یا سو، خو بیا هم د دې لپاره چې زموږ آینده بیا هم خراب نه شي، مونږ باید دې ته فکر وکړو چې دوی دایي منزل ته دي، نه دایي منزل ته نه دي. دوی د تاسو لپاره مونږ باید مکمل خپل آمادګي ولرو، خپل هنر هم له یادونه باسو، خپل زده کړې هم له یادونه باسو، خپل ژوند هم له یادونه باسو. باید هماغسې خپل ژوند ته ادامه ورکړو او د دې تر څنګ خپله مبارزه هم وکړو چې دغه خلک له دغې میدانه یا اصلاح شي او یا ورک شي. نو د دې په خاطر باندې ښځینه باید هغه کومې ښځینه چې مثلا زه اوس استاد یم، زه کولی شم په کور کې خپلې زده کوونکو ته درس ورکړم، خو صحیح ده زه به د اقتصادي میدانه یعنی چمتو نه اوسم، خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې هماغه څه چې امکانات لرم په هغه اساس باندې خپل درس ورکړم زده کوونکو ته. د دې تر څنګ همداسې یو څوک سینګار لري، همداسې کولی شي خپل په کور کې هم سینګار کوم خلاص کړي او هم زده کوونکي ونیسي تر څو هغه هنر یې هم یادونه وکړي. زما توصیه یوازې دا ده خیاطي هم همداسې ده، نو چېرې چې خیاطي زه به خپل هنر باندې ټول ګټه واخلي، اوس اقتصادي بحران سره موږ مخ یو، نو خپله خیاطي دې هم کوي او تر څنګ یې خپل زده کوونکي دې هم ونیسي. نو همدې په خاطر باندې یعنی زما توصیه دا ده چې تاسې لاس تر زنې مه کښېنئ، چې په تاسې باندې ځینې ښاري فرصتونه بند کړل، نو په کورونو کې خپل دغه فرصتونه مهیا کړئ او کوشش وکړئ چې هم اقتصاد وساتئ او هم د دې تر څنګ خپل هنرونه وساتئ.
مننه اغلی دانش. اغلی اکاخیلی، ستاسو په نظر هغه شزه چې غواړي هنرونه زده کړي او خپل کورنۍ ته اقتصادي ګټه ورسوي، کوم داسې هنرونه دي چې ستاسو په نظر دوی زده کولای سي او شزه له یو بل سره په دې برخه کې مرسته کولای سي؟
من کول خزی کولای سي چې د یو ډیری کوچنی ارفی نشو پایل وکي. معنا دا چې مثلا که یو خور خیاطي زده وي په کور کې، په خوا به د خلکو مثلا خلکو به کالي ورول، دوی به ګنډل دوه جوړې یا درې جوړې هر څومره چې توان وو. خو اوس کولای سي چې د ما خیاطي تر څنګ یو دوه یا درې یا څلور نظر په هغه دی چې دوی څونه گنجایش لري، وکولای سي یو دوه یا درې خویندو ته ما همدا خیاطي زده کړي. لکه څنګه چې خور وویل، خو ما فکر دا و چې په هغه لوړه سطحه چې خویندو کار کوو هغه چانس اوس د لاسه وتلی، موږ مجبور بیرته د صفر نه شروع کړو، د لږ نه شروع کړو، د کم نه شروع کړو. او هغه خویندې چې مثلا ټینګارتونونه یې درلود، هغوی هم کولای سي په کور کې، خو په هغه شکل چې پخوا بیرون د کور نه کولای سو شاید په هغه اندازه ونه سي کولای. یعنی چون په کور کې گنجایش نشته، ده اضافه گنجایش نشته، و کولای سي چې خپل کسب یا خپل هغه کوم برخه کې چې دوی کوم کسب زده هغه ژوندی وساتي. مګر په هغه شکل چې بیرون د کور نه کار کوو هغه چانس او امکانات زما په نظر دننه په کور کې نه دي. مثلا یو استاد ده، هغه کولای سي بیرون د کور نه ډېر زیات زده کوونکو ته درس ورکړي، کنه یا په مکتب کې یا پوهنتون کې. مګر په کور کې د لسو نه پنځو نه اتو نه ډېر څه درس نسي ورکوي. خو بیا هم لکه څنګه چې خور مخکې ویلې، د نیس نه ښه ده، دې نه چې لاس تر ځنې کښېني همدغه لږ هم ښه ده، تر څو دوی هم پکې مصروف وي، هغه خپل کسب او خپل کوم مسلک سره چې علاقه لري هغه هم ژوندی وساتي. خو دا به زما په نظر ډېر ډیر خسته کوند دی ما په نظر دغه حالت هم
ش. مننه اغلی دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم چې د دې ټول وضعیت د بدلولو لپاره، لکه څنګه چې اغلی اکاخیلی وویل چې دا ډیر خسته کن یو وضعیت دی، او د دې د تغیرولو په خاطر باندې ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دا حالت تغیر سي او د ښځو حقونه په ټولنه کې ومنل سي؟
مننه کوم. ځان حالت داسې حالت دی چې موږ نه هم لاره ورکه کړې چې نور څه وکړو. اخر یعنی مظاهرې دوی ته معنا نه لري، د خلکو مړینه دوی ته معنا نه لري، نه پوهېږم چې څه وکړو. یعنی له ټولو نه یې لاره ورکه کړې ده، مبارزه دوی ته معنا نه لري، که ښځینه او تر څنګ د دوی کورنۍ د دوی وروڼه ونه درېږي، یعنی هېڅ امکان نه لري. د دوی تر څنګ نړیوال خپل ځانونه داسې فکر کوم چې افغانستان کې داسې کومه لاره نشته چې دا ښځینه ته خلاصه شي. خو بیا هم نړیوال که چیرې وغواړي او د دې تر څنګ خپل افغانان ښځینه او نارینه دواړه ملت یعنی د مقابل د دولت باندې ودرېږي او ووایي چې دغه کار ستاسې ظلم ده، دغه کار باید ودرېږي، نو په هغه صورت باندې کېدای شي چې دغه کار مخه ونیول شي. یعنی د دې کار مخه نیول یعنی ډېر زیات سخت ده، دوی به نور نور ظلمونه هم کوي. یعنی زه وایم چې اوله چې د مکتب دروازه وتړل شوه، د ښځینه او تر څنګ نارینه باید درېدلی وای، احتسابونه شوی وای، داسې مجبور کړی شوی وای دولتونه نړیوال طرف نه هم او د خپلو د افغان ملت لخوا نه هم. یعنی نن به نوبت دې ته نه رسېدلی چې دوی نور نور شیان هم بند کړی وای. نو دا خپل افغانانو اجازه ورکړې ده چې کله یې مکتب یې بند کړو خاموش شول، کله چې پارکونه یې بند کړل دوی خاموش شول، هغه د وړکتونونه یې بند کړل او
مننه اغلی دانش. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري، د نور بس د خبرونه وخت هم نور پایتر سیریز لخپلو درې سرو ملمنو اغلی عادله بهرام نظامی چې لمر سره د خبرونی په لومړی وختونو کې ګډون وکړ، ل اغلی همیره اکاخیلی او اغلی نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونو سره زموږ تراغلی او خپل نظر یې پر دې موضوع را سره شریک کړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لکلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوالا سفلے میتری دی یوان دوالا لکلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوالا سپنے میں پریدی یوان دوالا تزغیشو و اخمور زرم سورے سورے شو پبل زغی میں از غیرہ اوکے لزرم سنوے سگر ویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیارا ٹکرے پبایا او کاویڑیارا
مننه چې ازادي رادیو واورې
دا امکان نشته چې پر دې بازار وبیا
Thank you.
بغل میں ولاړی چی پر هوش پکل لگا